د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مخام تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په روان یو ساعت کې خبرونه، راپورونه، د ځوان فکر اونیس پروګرام او نور مسایل خبرو. ولسی جرګه وایي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د نوې مالی مرستې اعلان کړی دی. وبخې ولسی جرګه وایي چې د پارلماني انتخاباتو نوې نیټه به د ولسمشر سره مشورو وروسته اعلان شي او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د نوې مالی مرستې اعلان کړی. نور موضوعات هم لرو. خو لمړی خبرونه واورې. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کیږي، واورې چې په یونان کې د کین ارخی سریزا ګوند مشر الکسس سپیراس د پارلماني انتخاباتو تر ګټلو وروسته ویلي چې هیواد د اقتصادي سپما بحراني دوره شاته پریښوده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد پر روسیې د فشار راوستلو لپاره له پوځي لارې پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور کوي. له نړیوالو خبرونو مخکې تاسو ته د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوو چې ناجیه سپی چمتو کړي.
ولسی جرګې ته ورغوښتل شو دریو کاندید وزیرانو په خپلو ادارو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه وکړه. استرالیا له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرسته وکړه او په کونړ او جوزجان کې زرګونو کسانو د شارلی ابدو مجلې پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په راتلونکو دو کلونو کې 300 میلیونه ډالر په ملکی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. جولی بشپ د خبرې نن د افغان حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په حال کې وکړي. استرالیا به له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. موږ راتلونکو کې له افغانستان له تاسو سره همکاریو ته پتامه یو. موږ په افغانستان کې د سولې، ثبات او نیکمرغۍ غوښتونکو او دا باید زموږ هدف وي. مېرمن بشپ ویل چې له دې مخکې استرالیا نږدې 1 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د استرالیا له دغو مرستو مننه وکړه او له دې هیواد څخه د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسی جرګې ته ورغوښتل شویو دریو کاندید وزیرانو ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي او خپلې اړوندې چارې برخې پر مخ بیایي. نن د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح 15مه ورځ وه او له دې وړاندې هم 14 کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. د افغانستان د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو نه هتیاتنه قچقلون کې نن د تحقیقاتو لپاره د مرکز تاسول شوې دي. د دې مرکز د خبر پاڼې په اساس یاد کسان تیر میاشت له 19 ولایتونو څخه د مخدره موادو د قچق په زور انیول شوې وو. او په کونړ او جوزجان ولایتونو کې زرګونو کسانو نن د بیلابیلو مظاهرو په ترڅ کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کاریکاتورونو خپرول او غندل. مظاهره کوونکو همداراز په کابل کې د فرانسې د سفارت د تړل کېدو غوښتنه هم وکړه. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلزه یوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې هیواد یې له پوځي لارې پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور کوي څو پر روسیې فشار راولي. ولسمشر اوباما پرون په نوې ډیلي کې دا خبرې کړې دي. تر دې خبرې ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې په ماریوپول ښار کې پر راکټي حمله کې لشتل ژه دېښت نه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل موږ به پرته له پوځي مقابلې پر نورو ټولو امکاناتو چې راته برابر دي غور کوو او د مسلې د څېړلو هڅه به کوو. موږ به له خپلو نړیوالو شریکانو سره نږدې په تماسکیو په ځانګړي ډول له خبرو اروپایي مرګورو سره له تیر پسلري راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې تر 5000 زیات خلک وژل شوي دي. په ختیځ کې نن هم جګړه روانه ده او د اوکراین د پوځ ویان ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لشتل ژه وکه عسکر وژل شوي او تر 24 زیات زخمیان لري. په یونان کې د چپیانو ګوند سریزا مشر الکسس سپراس د پارلماني انتخاباتو تر ګټلو وروسته وویل چې هیواد یې د اقتصادي سپما بحراني دوره شاته پرېښوده. سریزا ګوند په زیاتو رایو پرونی ټاکنې ګټلې دي. میلیونو یونانیانو چې اروپایي اتحادیې د پور پرې کولو لپاره د اقتصادي سپما د پروګرام له سخکرانه کړنلارو ستړي شوي وو، پرون سریزا ته رایې ورکړې. د رایو ابتدایي نتایجو څرګنده کړي چې په پرونیو انتخاباتو کې لږ تر لږه 6.3% کسانو سریزا ګوند ته رایه چولی دي. پر دې اساس د الکسس سپراس چپی ګوند د یونان د صدر اعظم تر نوي ډیموکرات ګوند 8.5% زیاتې رایې ګټلې دي. د رایو 9% شمیرل شوي او پر اساس یې داسې ګڼل کیږي چې سریزا ګوند د پارلمان په 300 چوکیو کې 179 ګټلې دي، خو دا ګوند باید د نوي حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. د ملګرو ملتو د اټمي انرژۍ د څارنې ادارې خبر ورکړی چې تروریستان شایي په هغو هیوادو کې چې امنیت یې ډېر ښه نه دی پر اتمي تاسیساتو حملې وکړي او دسیسې ورته جوړې کړي. د دې ادارې مشر یوکیو امانو نن ویلي چې د نړیوالو همکاریو په دې ارتباط ډېره مهمه ده، ځکه د یوکیو امانو په وینا تروریستان تل پر داسې ځایونو حمله کوي چې امنیت یې کمزوری وي. د ملګرو ملتو د اټمي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر په حکومتونو غږ کړی چې د دغسې حملو له امکانه باخبر اوسي او ټینګار یې وکړ چې دا مسأله مهمه او جدي ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د یو جاپاني وګړي هرونا یوکاوا د وژلو مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو راډیو البیان چې د سوریې او عراق په شمیر سیمو کې خبرونه کوي اعلان کړی دی چې د غډلې د ضرب الاجل له پوره کېدو سره سم دغه جاپاني وژلی دی. په عین حال کې د امریکایي هنرمند انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو افتخاري استازې ده، په عراق کې د کډوالو له ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي. د پرون په عراق کې د کوردي کډوالو په یو کم کې له خلکو سره وکتل او پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې دغو کسانو ته د مرستې لاس ور وغځوي. دوی نړیواله ټولنه باید رامخکې سي او هڅې زیاتې کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري تیر کال له عراق او سوریه سره د مرستې د پروګرامونو لپاره هغه د هغو مرستو نیمایي برخه ترلاسه کړه چې غوښتنه یې درلوده، او دا اداره په شدت د کومکونو له کموالي اندېښنه لري. له دغو مرستو پرته به وضعیت هم داسې بې ثباته پاتې سي. او په مصر کې په وروستیو ناکراریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. مصریانو پرون په دې هېواد کې د ولسي پاڅون څلورمه کلیزه ولمانځله. د مصر دولتي رسنۍ وایي پرون د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې 9 ملکي کسان وژل شوي. دا لانه د معلوماتو چې په 1500 وژل شویو کسانو کې پولیس افسران هم شته که نسته. د قاهرې په مرکزي برخه کې پولیسو سلهاو مظاهره چیان چې د تحریر میدان ته د تګ هڅه یې کوله پرون خواره واره کړل.
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې لیدنو کتنو وروسته له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړې. ولسی جرګه وایي چې د جرګې ته د انتخاباتو نیټه به له ولسمشر سره تر کتنې وروسته معلومه شي. په نورو موضوعاتو کې په فرا کې چارواکو د مرغانو پر ښکار او په کوټه کې امنیتي مسؤلانو د جهادي ویډیوګانو پر خرڅلاو بندیز لګولی.
مخکې په طالبانو په دکانو کې ولې اوس په نستا چې کوم ټیم دی چاپو والا پولیس رالو شان چې پورته کولو دغه وجه سه اوس یو چا سره هم نستا.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د قومي تړونونو په عملي کولو او اصلاح کې د ځوانانو پر وړاندې خبرې کوو.
په دې وتونې د چې د لوړ ولور او د ځنګل فریکونې د مخنیوي لپاره پریکړه رامنځته کړو چې هغه د افغانستان نور ولایتونو ته وغځي.
ځوان فکر د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او رې دوته را سره وسی. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره تر راتلونکو دوو کلونو پورې 300 میلیونه ډالر مرسته کوي. میرمن جولی بیشپ نن د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره په کابل کې د لیدو پر مهال له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی عبدالله له افغانستان سره د استرالیا مرستې وستایلې او د هغو د دوام غوښتنه یې وکړه. قسیم سولامل په دې اړه له نورو جزئیات سره.
د استرالیا د مخکنیو مرستو په دوام د غیوات له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالر تازه مرستې ژمنه کړې ده. د استرالیا د بهرنی چارو وزیر جولی بیشوپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په یو خبري غونډه کې د دغه مرستو اعلان وکړ. میرمن بیشوپ وویل دا اندازه پیسې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په بیلابیلو ملکي برخو کې ولګول سي.
د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ به موږ 300 میلیون ډالر مرسته وکړو. دغه مرستې به په خصوصي سکتور او د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو په برخو ولګول شي.
اغلی بشوب دغه راز ویل چې هیواد له دې وړاندې له افغانستان سره په ملکی برخو کې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر مرستې کړې دي. په پوځي برخه کې هم په تیرو 14 کلونو کې 1600 استرالیایي سرتیري د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې میشت وو چې تل تیر په روزګان کې اوسېدل او دغه ولایت د ولایتي بیرغونې ډلې مشري هم کوله. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د پاته استرالیایي سرتیرو دقیق شمیره نه ده معلومه، خو له دې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفیر لزدې رډو سره په خبرو کې ویل و چې هیواد له 2014 میلادي کل وروسته په افغانستان کې 400 سرتیری پرېږدي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د استرالیا لمرستو مننه وکړه او دغه مرستو د دوام غوښتنه وکړه. شاخلی عبدالله وی د استرالیا لمرستو او دغه مرستو د دوام په خاطر مننه کوم او هیله لرو چې دغه مرستې په بیلابیلو برخو کې زیاتې سي. په تباندې ویل سيزي کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره میلیارډونه ډالر مرستې کړې، خو له دې سره سره له هم افغانستان په بهرنۍ مرستو اتکا لري او د کارپوهانو په باور له اقتصادي اړخه د دغه هېواد د خودکفایي یوازینۍ لاره له خپل قانونو او ملي شتمنۍ څخه ګټه اخیستل دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به له جمهور رئیس سره تر مشورې وروسته اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس وایي چې د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري او د انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله به د حکومت د تیاریو په هکله د هغو نظر واخلي. له بلې خوا اتفا یا د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ چارواکي تایید کوي چې حکومت باید د انتخاباتو ته تر پخوا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي، کنه خلک به په دې پروسه بې باوره شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم داسې ویل کېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به له ټاکلې مودې نه څو میاشتې وروسته دایر شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته له تخنیکي پلوه پوره چمتو ده. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د دایرېدو نیټه به د جمهور رئیس اشرف غنی له مشورې وروسته په نږدې 100 ورځو کې اعلان کړي. خاغلی نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس سره وویني او د انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه به د هغه مشورې واخلي.
موږ تیاری او امادګي لرو تخنیکي لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو چې دا مالي مصارف موږ ته تهیه کړي.
د افغانستان د نافذ قوانینو لمخې د ولسی جرګې د ولسمې تخنینی دورې انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د ثور په میاشت کې وشي، خو خلکو او ځینو دولتي چارواکو په غیر رسمي توګه ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشتوالی به سبب شي چې دا انتخابات د راروان لمریز کال د سنبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه دا ځل تصمیم نیول شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره کړي. ټیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتي لانجو نه یوازې دا چې د دې انتخاباتو د نتایجو اعلانول یې 100 میاشتې وځنډول، بلکې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ټکنی کړل. د ټیفا د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅې پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې تېرې نیمګړتیاوې تکرار نه شي.
ګرانه ده چې اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره دا انتخابات په سمه توګه ترسره سي. هیله ده په دې پروسه کې یو لړ مثبت بدلونونه راوستل سي څو خلک پرې باوري سي.
په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان وایي د دې هېواد د تیرو دورو انتخاباتو ښودلې چې ځینې حکومتي چارواکو او یو شمېر زورورو له دې پروسې سره سیاسي چلند کړی دی. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې دا پروسه په پوره بېطرفۍ او له هر ډول سیاسي، سیمه ییزو، قومي او ژبنیو تعصبونو څخه پرته ترسره کړي. دوی وایي که په دې انتخاباتو کې بیا هم شفافیت ته پام ونه شي، په دې پروسه به په راتلونکي کې خلک هیڅ باور ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د کابینې دریو کاندید وزیرانو نن خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید غلام عباس بصیر، د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت لپاره کاندید فیض الله زکی، او د سرحدونو قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمر الدین شنواری نن خپل پروګرامونه وکیلانو ته واورول. دوی درې واړو ژمنه وکړه چې اساسي اصلاحات برولي او په خپلو اداري کې وبخې ادارو کې به متخصص کسان په کار ګماري او د فساد مخنیوي بکوي. د هغه ژمنه ده چې لدې مخکې هم کاندید وزیرانو د هغو د ترسره کولو ژمنه سپارلې وه. په هر حال په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه د کابل سټوډیو نه صفی الله ستانکزی په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. ستانکزی صاحب،
د افغانستان د نوي کابینې لپاره د فواید عامې، ترانسپورت او هوایي چلند او سرحدونو او قبایلو چارو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه د خلکو استازو ته واضح کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید غلام عباس بصیر د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د عامه هوساینې، د سرمایې د تولید او د کارونو د پیدا کولو لپاره پراخ پروګرامونه لري. ښاغلي عباس وویل که دای د ولسي جرګې لخوا تایید شي، د نړیوالو مرستو جلب، د لویو لارو جوړول او د اورګاډي د پټلیو غځولو ته جدي پام کوي.
ما در قدم اول در هماهنگی با
مش په لمړی سر کې لټول اساسي سکتورونو سره په هماهنگی کې د یو کلپ موده کې د بنسټیزو سرچینو لپاره یو ملي طرح جوړو. د دې ملي طرح په چوکاټ کې به د ځمکني ترانسپورت یعنی سړک او ریل پټلۍ په یو اوږد او جامع ماستر پلان کار وکړو. هغه څه چې په راتلونکو 15 کلونو کې په پام کې لرو د شاوخوا 15000 کیلومتر سړکونو رغول دي.
خغلی بصیر د وکیلانو د رائے د جلب لپاره د اساسي اصلاحاتو او لفساد سره د مبارزې ژمنه وکړه. هغه څه چې نورو کاندید وزیرانو هم له یادونه دي استلی. تر خغلی بصیر وروسته د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند کاندید وزیر فیض الله زکی خبري وکړي. خغلی زکی ټینګار وکړ چې د ترانسپورتي خدمتونو د ښه کولو ترڅنګ هڅه کوي چې افغانستان د هوایي چلند نړیوال سازمان له تور لیسته وباسي.
تسلیم گیری سالم حریم فضایی کشور
ل ایساف او ناتو فوجیانو څخه پټاکلی موده کې د افغانستان د هوایی حریم د سالم ترلاسه کول، د هوایی چلند نړیوال سازمان کې د افغانستان د استازیتوب د طریقې سمول، د هوایی چلند نړیوال سازمان د ټولو شرطونو پوره کول چې هدف یې دغه سازمان له تور لیست څخه د هیواد ایستل دي.
خغلی زکی ژمنه وکړه که د ولسی جرګې لخوا د باور رایه خپله کړي، ځمکنی ترانسپورت له هغې ډلې ښاري ترانسپورت او د اوسپنې پټلۍ ښې فعالې کوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمرالدین شینواری ژمنه وکړه که کامیابه شي، د ملي یووالي د تأمین، د قومي شخړو د حل او له پولو هاخوا سیمو سره د ښو اړیکو لپاره نوې برنامې په پام کې لري. له تېرې چهارشنبې راهیسې 1400 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس خپلې طرحې ولسی جرګې ته معرفي کړي او د وکیلانو پوښتنې یې ځواب کړي. اخوا د ولسی جرګې ځینې استازي او عام لکه د نوې کابینې مسولیتونو ته په پام وایي چې تیر ته پکتو د کاندید وزیرانو په ژمنو هم را باور نه لري. ولسی جرګې ژمنه کړې چې تر دریو نورو ورځو د کاندید وزیرانو طرحې اوري او بیا به دغو کسانو ته رای ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل چاپ ورځپانو هم تقریبا همدې موضوع ته کتنه کړې. د کابل د نن ورځپانو مخکتنه اسدالله لودین کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو تشریح او د پاکستان په اړه د باراک اوباما وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وکیلان د وزیرانو د پلانونو او پروګرامونو پر اساس پریکړه کوي. ورځپاڼه دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د وکیلانو ډیر پام دوګونو تابعیتونو ته دی او د کاندید وزیرانو پروګرامونو ته ډیر پام نه کوي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي ډیر وکیلان له غرمې مخکې په غونډه کې حاضر وي، خو له غرمې وروسته کاندید وزیر پروګرام تشریح کوي، خو د ولسی جرګې د غړو شمیر د سهار په پرتله کم وي. د لیکوال په باور د دوګونی تابعیت موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په خبره یې په کار ده چې د وزیرانو د پروګرامونو تشریح او نورو اړوند مسایلو ته هم پام وشي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې ولسي جرګې صلاح الدین ربانی، سادات نادری او آی سلطان خیری رد او یوازې نورالحق قلومی یې تایید کړ. په دې مطلب کې بیا د ارګ د یوې نامعلومې سرچینې په حواله لیکل شوي چې تیره ورځ له نورالحق قلومی سربیره د صلاح الدین ربانی او سادات نادری د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد هم ومنل شول. ورځپاڼې لیکلي د دوګونی تابعیت له امله د وو رد شوو کاندید وزیرانو له ډلې د دریو کسانو اسناد منل شوي او د څلورو پر ځای به نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي شي. په منل شوو کاندید وزیرانو کې کورنۍ چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي، بهرنۍ چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی او کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری شامل دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې هند ته د باراک اوباما د سفر اغیز څېړلي او لیکلي دي چې د امریکا او هندوستان اړیکې پر افغانستان نیغ په نیغه اغیز لري. د مقاله لیکونکي په باور کله چې امریکا غواړي له هند سره اړیکې پیاوړې کړي نو دا په افغانستان هم مثبت اغیز کوي، ځکه چې امریکا ته افغانستان هم په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د ورځپاڼې په باور هند او افغانستان ته ناامني له یو ځایه سرچینه اخلي او پر همدې غذای به د هند او امریکا ګډه مبارزه متمرکزوي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا او هند اړیکو پیاوړتیا د سیمې په ګټه ده. د ورځپاڼې په باور د اوباما دا خبرې چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې نشي زغملی د دې ښکارندویي کوي چې امریکا هم پوهیږي چې د افغانستان د جګړې اور د پاکستان لخوا بل شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې هغه بیا د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او له ازادۍ راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي تحولات تعقیب کړئ. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مرغانو د غیر قانوني ښکار مخنیولې ده. د دې ولایت سرپرست محمد یونس رسولی نن ازادۍ راډیو ته وویل له بهرنیو ښکاریانو یې لیکلې ژمنې اخیستي چې هلته به ښکار نه کوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي حکومت باید په نورو سیمو کې هم د چاپیریال ساتنې او نادرو الوتونکو ساتنې ته پام وکړي. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په فراه ولایت کې د کمیاب الوتونکو ښکار کیږي، خو اوس د فراه چارواکي وایي چې د دې غیر قانوني ښکار مخه نیولې ده. د فراه سرپرست والی محمد یونس رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یو نظامی شورا جوړه کړې ترڅو په دې ولایت کې د عربانو لخوا د ښکار مخنیوي وشي. ښاغلی رسولی وویل لا درې اونۍ را په دې خوا له دې ولایت څخه بهرني ښکاریان وتلي دي.
موږ ته دغه څه تعهد را کړی دی، شورای نظامی ته تعهد را کړی دی، ترام وزارت دفاع او شورای امنیت، وزارت داخله ټول موږ ته حکم را کړی چې دا خلک اخته پروژې لري په سترګو احترام وکړي، عزت وکړي او که شکار کوي اجازه ورنه کوي. او موږ ګډ سره د دوی څخه تعهد نیولی دی، سر تعهد را کړی دی په شورای نظامی موږ شکار نه کوو. د هغه تاریخ نه تر اوسه موږ ته کوم خبر نه دی او تر اوسه زموږ کسان نه دي ویلي چې دوی شکار کوي.
دولاند د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې و سرچینې ویلي و چې د خطر له هوا څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شیخ همشته د فراد د بکوا او لا شوجوین سیمه مربوط خصپا سیمه کې کمپونه جوړ کړی دی او د غلطه کمیاب او قیمتي مرغان ښکاروي. د فراد سیمه چارواکي وایي چې د قطر هوا د یو شمیر عربان په دی ولایت کې د 10 میلیون ډالرو په ارزښت یو سترجمات او پارک د جوړېدو چارې پر مخ وړي. د فراد د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور هم دا مني چې یو شمیر عربان د جماعت او کلینیک د جوړېدو په بانه دغه ولایت راغلی دی او د میشمرخ په نامه یو ډول مارغ ښکاروي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسي مرستیال عبدالولي مدقق هم تاییدوي چې په فراه ولایت کې د ربانو لخوا د نادر مرغانو ښکار کول بند شوی. عبدالولي مدقق له نورو محلي چارواکو هم غواړي چې په خپلو ولایتونو کې د الوتونکو د ښکار مخه ونیسي.
پخوا چې کوم ښکاریان راغلي وو په هغې کې د متحده عربي اماراتو اوسیدونکي وو. بهرنیان چې د ښکار لپاره افغانستان ته راځي کورني عوامل هم لري. داسې څوک شته چې ورسره مرسته کوي، د مرغانو په اړه معلومات ورکوي او اسانتیاوې ورته برابروي. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي او مرغان شته چې جدي ساتنې ته اړتیا لري. دغه اداره وایي دا مهال د مشمرغ او مارکوپولو په څیر ژوي د له منځه تلو په حال کې دي. په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عربان د نادرو مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. یو شمیر افغان چړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبیعي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دې د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
و مو اوریدل چې په فرا کې افغان چارواکو د مرغانو پر ښکار بندیز لګولی. د بلوچستان په اکثرو سیمو او مرکزی ښار کوټه کې سلګونه داسې دوکانونه شته چې په ناقانونه توګه د جګړو، ځانوژونکو حملو او پرونکو ویناوو ویډیوګانې خپروي. د پاکستان مرکزی حکومت د تروریزم پر ضد د یو نوي پلان له مخې په دې هیواد کې د کرکې خپرونکو موادو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه له کوټې د راپور راستولی.
د کوټ شهر اوسیدونکی محمد اعظم شاو خوشل کلن ځوان دی. د نشوونځي ویلی او نه دنس دکړې کړي او کار روزګار کوي او یوازینی ساتیرای په موبایل او کمپیوټر د جنگ جګړو د فلمونو قتل دی. محمد اعظم د کوټ بلدیه پلازیت مخامخ د موبایلونو په مارکیټ کې د المجاهد موبایل سنټر مخ ته ولاړ وو او غوښتل چې موبایل ته نوې ویډیوګانې واچوي. لدمې وپښتل چې څه ډول ویډیوګانې خوښیږي.
مختلف مختلف فدایانو ویډیوګانې ګورم، د جنگو ویډیوګانې ګورم، نور افغانستان نور کوم جنگونو دغه تیار ویډیوګان ګورم.
نو دغه ویډیوګان چې تاسو به وکټلې بیا څه اثر یې کاوه؟
ما بم دا غوښته چې زوم لار سم معنا جنگ ته لار سم.
څومره وخت دا وکټلې؟ څو کال به کیږي چې تاسو کټلې؟
یار کال دوا کال کیږي چې زه ګورم. کوم چې ما ملګری دې مو ټوټل لا ګور، کوم ځای کې مو ملمان یو بس راولار سو کمپیوټر کې وس ویډیوګان ګورو.
نو بیا به تاسو خوند نه خسته څه به فکر به مو کاوه چې دا څنګه هغه دی؟
موږ خو لا غوړل چې موږ هم لار سره
د بلوچستان ملیشا ځواکونو او پولیسو د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت د نوي پلان له مخې د ایالت په نورو سیمو او کوټه ښار کې د داسې دوکانونو پلټنه پیل کړې چې د جګړو، ځانوژونکو بریدونو او نورو کرکه خپرونکو ویناوو ویډیوګانې پلوري. د المجاهد موبایل سنټر دوکاندار عطاولا وایي اوس هم ګڼ شمېر خلک ورته راځي او د جګړو او پارونکو ویډیوګانو غوښتنه ځنې کوي، خو ډیری دوکاندارانو د حکومت له ډاره خپل دوکانونه هم تړلي ځکه چې وایي د دوی دوکانونو ټول په دغو ویډیوګانو چلیدل.
مخکې د هغه د عراق ویډیو ولې د افغانستان ویډیو اوس دا بندې شوي، حکومت بندې کړي، خالي قرآن شریف ترجمه او داسې شی لا دي.
مخکې چې به تاسو راچول داسې یو فرق م کاوه چې فرزنده ماشوم دی دښتې نه راچوو یا داسې دی عمر کنه بس هر څوک موبایل به راوړي تاسو به راچوو
مزار شهر چې اغوښتل یا غوته ورکل کېدی اگر به د ځوانانو راچوی.
د کوټې پولیسو دوه اونۍ وړاندې د کوټې ښار په سیټلایټ ټاون، بلدیه پلازا او پښتون آباد کې له ګڼ شمېر دوکانونو شاوخوا 80 سیډیانې او کمپیوټرونه یوړل او د هغوی دوکانداران یې په دې تور ونیول چې وایي ترهګرۍ ته پاروونکي مواد یې پلورل. د کوټې د بلدیه پلازې یو دوکاندار وایي د حکومت دې اقدام اوس دوکانداران ویرولي، خو وایي اوس هم پټ په پټه داسې ویډیوګانې پلورل کېږي چې د ترهګرۍ لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي.
مخکې په طالبانو په دوکانو کې ولې اوس خو نسته چې کوم ټیم دی چاپه والا پولیس رالو شیان چې پورته کړو، دغه وجه سه اوس یو چا سره هم نسته او ګرد خلک په دباو کې دي. دغه در مخ هم خرڅېدو، خو بیا هم په پټه بټه خرڅېدو، داسې نه خرڅېدو آزاد. ډېر کوچنی برالی نه ورکوله، بیا هم طالب برالی چې باید ته راکه ده به ورکله. خو هم طالبان دوکانونه شته، هر شی شته.
بیا طالبان خپل دوکانونه
وو خپل ځایونه دي، خپل دوکانونه دي، خپل کمپیوټرانه دي، پاک هر څه شته.
د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لري وایي حکومت باید د ترهګرۍ په ضد د مبارزې په څنګ کې د داسې هیڅ ډول کرکجنو موادو پلورلو ته اجازه ورنه کړي چې ترهګرۍ ته وده ورکوي.
چې هر شی نن په بازار کې دی پاکستاني هم باید نوټس واخلي. هر څه چې د ویډیو دوکان دی، په دې دوکان کې ځینې فاش فلمان خرڅېږي. دا په کار دی چې یو فاش فلم دلته نه وي، دلته د وحشت فکر خرڅېږي. دا باید ختمي او پر دې بنیاد باندې د دهشتګردۍ یا د ویرې یا د خوب چې کوم شیان په مارکیټ کې دي، دا ټول شیان باید زموږ تر څارنه لاندې وي. نو هیڅ یو سړی به هغه فلمان نږدي چې لاغه په وحشت او دهشت کې کومک کوي او زموږ د بچانو ذهنونه او فکرونه خرابوي.
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان امنیتي ادارو د ایالتي حکومت په خوښه د هغو کتاب پلورنځیو په ضد هم اقدامات پیل کړي چې جګړو ته پاروونکي کتابونه او مجلې خپروي.
له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل و چې پر ویډیوګانو یو لړ خاصو ویډیوګانو چې جهادي افکار او تروریستي فکرونه خپروي پر دې باندې د چارواکو د بندیز په اړه راپور راکو. قدر منوریدونکو دا وخت د ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې د خبرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو او ردو تیر سره وسی. خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د استرالیا د بهرنی چارو وزیر جولی بیشوپ نن په کابل کې وویل چې هیواد به په راتلونکو دوه کلونو کې له افغانستان سره 300 میلیون ډالر مرسته وکړي او دغه مرستې به په افغانستان کې پر ملکی پروژو مصرف شي. د افغانستان ولسی جرګې ته ورغښتل سو یو دریو کاندیدانو چې د وزارتونو لپاره د ولسی جرګې په مجلس کې خبري کولې ویل دي چې د بریالي کېدو په صورت کې به له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي او خپل چارې به پر مخ بیایي. په یونان کې د چپیانو ګوند سریزا د پارلماني انتخاباتو تر ګټلو وروسته ویلي چې هیواد یې د اقتصادي سپما بحراني دوره شاته پرېښوده. سریزا ګوند په زیاتو رایو پر نوې ټاکنې وګټلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې هیواد به له پوځیلارې پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور وکړي تر څو پر روسیا فشار راولي. ولسمشر اوباما په نوې ډیلي کې خبري کولې او تر دې ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د ماریوپول په ښار کې راکټي حمله کې لشتلجه دیش تنه ووجل سول. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې خبرداري ورکړي چې تروریستان شایي په هغو هیوادو کې چې امنیت یې ډیر شنه دی پر اټومي تاسیساتو حمله وکړي. او مصری چارواکی وایي چې د دې هیواد د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک دواړه زامن اعلی او جمال نن له بنده خوشی سول. دوی څلور کاله مخکې د خپل پلار د حکومت له سقوط سره سم نیول شوی او له هغه راهیسې زندانی وو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیونه ډالر په ملکی برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جولی بشپ د خبرینن د افغان حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په حال کې وکړي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د استرالیا له دغه مرستو مننه وکړه او له دې هیواد څخه د مرستو د دوام غوښتنه یې وکړه. د افغانستان فوائد امنیت وزارت کاندید غلام عباس بصیر وایي د لویو لارو جوړېدو ته پوره پروګرامونه لري. ښاغلی بصیر نن ولسی جرګې ته د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل کچېرې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي په راتلونکي وکال کې به داسې طرحه جوړه کړي چې لمخې به بنسټیزې پروژې پلې شي. تیر ورځ سوداګرۍ وزارت کاندید سردار محمد رحیمی هم وویل چې اسکا بریالی شي اقتصادي وده به زیاته کړي او غیر رسمي سوداګري به په رسمي بڼه بدلوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 15 سلوي خپله، یو اروپایي یورو 35 افغاني 10 خپله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 خپله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغاني.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان په اړه ورستي خبرونه که سیاسي تحولات وی که اقتصادي پرمختیاوي وی او که سپورتي خبرونه وی د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستي تحولاتو په اړه هم د افغان بیسیم په اتساوا اتلس شميره اس ام اس وکړئ او خپل نظریات له اوریدونکو سره شریک کړئ. ترن اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو چې د ځوان فکر اونیس پروګرام پکې خبريږي.
د ځوان فکر خبرونه ترن اوریدونکو السلام علیکم، محمد داود تپانیم. تاسو اوریدلی دي چې پکتیا ولایت یو لاغ ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر په خوار رئیس پکې قومي تړونونه جرګې او مرکې دود دی او دغه ولایت د جرګو او مرکو ولایت په نوم یادېږي. په دې ورستیو کې ځینې قومي مخور او مدني فعالانو په شریکه نوي تړونونه کړي او لا هم هڅه کوي چې دغه تړونونه نور سیمو ته وغځوي. زمونږ د نن ورځ د ځان فکر موضوع هم همدا قومي تړونونه واغې زیدي. د بحث ګډونوال مودي قومي مشر جنت خان منګل، ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، مدني فعال انجینر ولی خان، ټولو ته خراغلاست وایم. دوی په دې ورستیو کې په شریکت ونیدلې دي چې ځینې قومي تړونونو ته لار خلاصه کړي او دغه تړونونه بیا نور ولسوالیو ته وغځوي. په همدې موضوع باندې چې د قومي تړونونه په کومه برخه کې کوي او په کوم ډول غواړي مخکې لاړ شي، په سر کې هم تاج محمد منګل د ولایتي شورا له وکیل څخه چې دی په دې موضوع کې ډیر دخیل دی پوښتو چې په کوم موضوعات باندې دغه تړونونه رامنځته کړي.
قومي جوړښتونه یا قومي پرېکړې تر بل هر قانون ډیر احترام خلق ورته لري، ډیر ارزښت لري. یا همدغه قومي پرېکړې او تړونونه دي چې ځینې قوانین لیدي نه جوړ شوي دي، مخکې دې نه چې اساسي قانون موجود نه و همدغه قومي پرېکړې وي، همدغه قومي تړونونه و چې په پکتیا کې ګډوډۍ او یا د انرشۍ مخه یې نیولې وه. که څه هم په د دیارلسو کلونو کې په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کیږي د موسساتو د لارې، د حکومت د لارې، خو په ځینو مواردو کې که څه هم تاثیرات لرلی دي خو ولې په هغه ډول چې لازمه ده او تمه ده تاثیرات یې نه دي لرلې، چې هغه لوړ ولور او د ځنګلونو د پرې کونې موضوع ده. په دې وروستیو کې په لج منګل ولسوالۍ کې د ډېرو هڅو او تلاشونو وروسته مونږ په دې وتوانېدو چې له همدغې سیمې نه د لوړ ولور او د ځنګل پرې کونې د مخنیوي دپاره یو دغسې تړونونه، یو دغسې پریکړې رامنځته کړو چې هغه د پکتیا نورو ولسوالیو ته، حتی د افغانستان نورو ولایتونو ته وغځېږي تر څو د لوړ ولور او د ځنګل پرې کونې مخنیوی وشي. ضرورت اړتیا یې په دې وه. دا کار مونږ له ځوانانو شروع کړی دی. زه هم د ځوانانو یا د ځوان وکیل په صفت باندې دا کار مونږ په دې شروع کړی دی چې د لوړ ولور هغه قربانیان چې دي هغه ځوانان دي، که هغه انجونې دي او که هلکان دي، ځکه همدغه لوړ ولور دی چې ځوانان له زده کړو بې برخې کوي، ځوانان درنو کرنو ته اړ کوي، ځوانان سفرونو ته اړ کوي، او حتی ځوانان د خپلې دي د ځوانۍ هغه د ژوند او د خوند یو باسي. نو ولور د کورنۍ تاوتریخوالي ته لاره فایده کړې چې دی هم د انجونو هم د هلکانو ژوند یې ورتریخ کړی دی. نو د دې لپاره چې نه د موسساتو د لارې، نه د سیمینارونو د لارې، نه د ورکشاپونو د لارې، نه نمایشي ډول، بلکې په ملکي برخه کې لکه څنګه چې موږ مشرانو، پلرونو، نیکونو په پکتیا کې د مختلفو برخو دپاره قومي پرېکړې تړونونه کړي دي، نو د هغې نه په الهام اخیستو سره موږ په لج منګل ولسوالۍ کې په لومړي ځل ملکي قومي مشران، دیني علما کرام، ځوانان دا سره راغونډ شوي یو، سره راټول شوي یو تر څو د لوړ ولور مخه ونیسو او همداراز د ځنګل پرې کونې مخنیوی وکړو تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې دغه ولسونو ته متوجه دي، ځوانان ته متوجه دي، ولسونه او ځوانان له دې ستونزو او مشکلاتو وژغورو.
مننه منګل صاحب، تاسو ښه توضیحات ورکړل. جنت خان منګل، تاسو راته وای دغه څومره غیز لري په دې خلکو باندې؟
جرګې او تړونونه د قومونو د یووالي په وجود کې منتره دي، نه یوازې چې دې تړون ته زموږ د لجې د ولسوالۍ د ځوانانو، د علماو، د قومي سپینګیرو په وجود کې کومه پرېکړه چې شوې ده، دا د اجدار نه زموږ په قومونو کې په میراث راپاتې ده. د مثال یا د بېلګې په توګه به یادوري کړم، کله چې زموږ په منطقه کې ځنګلونو د نه وهلو یا د نه قطع کولو په خاطر تصمیم نیولی کېږي، نو د منطقې سپینګیري علما او ځوانان په مشترکه تصمیم نیسي. د هغې د پوره یوه په نوم د ناغا یو چې هغه یو دود دی، یو څه پیسې تعینوي چې باید د دغه ځنګل کې څوک باید کومه ونه قطع نه کړي. په دې شکل دغه ځنګلونه ساتل شوي دي او تر څو پورې چې هغه موده چې د خپل د قوم د سپینګیرو له خوا ورته تعین وي، د هغې مودې نه مخکې که کوم چا سرکشي او تخطي وکړه، هغه پرېکړه یا ناغه چې د قوم له خوا ورته تعین شوي وي، هغه په هغه شرط نه عملي کیږي. دا واقعیت دی د پکتیا په ولایت کې. په ټولو قومونو کې قومي پرېکړې واقعا ډېرې مروجې دي او ډېرې دوامدارې دي، او د قومي پرېکړو په وجود کې د پکتیا د زیاتو ولسونو مشکل د قومي پرېکړو په وجود کې حل شوي دي. دویم دا چې تا ته بهتره معلومه ده، زموږ ورور مخکې اشاره وکړه وکیل صاحب تاج محمد منګل، چې دغه کوم ولور چې پیلن په پکتیا کې مرواج دی، د افغانستان په نورو ساحاتو کې مرواج دی، دا واقعا یو ملا متون کې بار دی. موږ تاسې شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو. زموږ اسلام هم دا حکم کی چې داسې ولور لکه څنګه چې اوس مروج ده یا دود شوی دی د دې ولور نه باید خودداری وشي. موږ بار بار د دیني علماو سره قومي سپینګیرو غونډې کړي دي، ځوانانو غونډې کړي دي، کوشش کوو چې دا ولور نه یوازې د لږې په ولسوالۍ کې بلکې د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې د مرکز په شمول دا ولور ته یو داسې ټکی کېږدو چې په هغې باندې د پکتیا ټول ولسونه او قومونه راضي شي او هغه مشکل چې د ځوانانو دپاره د ولور په وجود کې پیدا کېږي چې نن ګورو یا عربي هیوادو ته سفرونه کوي یا په اصطلاح ډېر اروپایي هیوادو ته سفرونه کوي، ډېر په لاره کې ځای کېږي، د مایانو ښکار کېږي. نو دا موږ په ځان باندې لازمه او ملزومه حتی فرض ګڼو چې د دې مسلې دپاره د پکتیا په ولسونو کې د علماو په وجود کې، د قومي سپینګیرو په وجود کې، د مدني ټولنو په وجود کې عامه پوهاوی وکړو او د عامه پوهاوی په څنګ کې عملي جامه ور واغوندو. زه د ستاسو د رادیو طریقه د پکتیا په ټولو ولسونو بالخصوص په دیني علماو، قومي سپینګیرو، مدني ټولنو باندې غږ کوم چې هغه پریکړه چې د لږې ولسوالۍ په مربوطه کې د ځوانانو، علماو او قومي سپینګیرو په وجود کې شوې ده، دا پریکړه باید د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې عملي شي ترڅو دا دود نه یوازې د پکتیا څخه لرې شي بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه باید دا دود لرې وټ.
مننه تاسو راته وی ولی خان احمد سی د مدني فعالانو ونډه په دې کې څومره؟
لکه څنګه چې زمونږ د میز ګډونوالو په خپل وار سره دغه دوه موضوعګانو ته چې یو د ځنګلونو وهل دي او بل د ودونو کې د لوړ دود مسله ده توضیحات ورکړل، زه هم د یو مدني فعال ځوان په صفت باندې همدغه موضوعاتو کې مونږ ګډون کړی دی، برخه مې اخیستې ده. غواړو چې په ټولنه کې او هغه نقصانونه چې د دغو دوو موضوعګانو د وجې نه منځته راسي خلکو ته په ګوته کړو تر څو د هغوی د مخنیوي دپاره مونږ خلک تشویق کړو او په دې باره کې زیات فعالیت هم کړی دی.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې مخکې مو ویل پکتیا یو لاغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر په خواره ایس پکې قومي تړونونه جرګه او مرکې دود یو دغه ولایت د جرګو مرکو د ولایت په نوم هم یادېږي. په دې ورستیو کې ځینې قومي او مدني فعالانو د علماو کرامو سره په شریکه نوي تړونونه کړي او لا هم څه کوي چې دغه تړونونه نورو سیمو یا ولسوالیو ته وغځوي. زموږ د نن ورځې موضوع هم همدې ته ځانګړې شوې ده چې قومي تړونونه واغې د باس ګډونوال مودي قومي مشر جنت خان منګل، ولایتي شورا ځوان وکیل تاج محمد منګل، مدني فعال انجینر ولی خان احمد. بیا هم دوی ته خراغلاس وایم. بیا هم د تاج محمد منګل نه پوښتم چې د دوی دغه تړون لامل څه، ولې د داسې تړونونو ته مخه کړله، ضرورتونه یې څه احساس کړل؟
رښتیا هم لکه مخکې د میز ګډونوالو ورته اشاره وکړله، موږ هم په مقدماتي خبرو کې ورته اشاره وکړه. ځنګلونه لکه څنګه د افغانستان ملي شتمني ده، بدبختانه په تیرو دریو لسیزو جنګ جګړو کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې زیانونه رسېدل دي، همداسې د ځنګلونو په پرې کولو برخو کې هم درانه زیانونه اوښتي دي. هر ورځ او هر ساعت په غیر پنی ډول ځنګلونه قطع کیږي، یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ د پیدا کول دپاره بدبختانه لږ ګټې نه یې زیان ډېر دی. لکه څنګه چې ځنګلونه د افغانستان ملي شتمني ده، د دې زیان لکه انجینر صاحب ورته اشاره هم وکړه، یو خو د هوا ککړتیا ده چې د دې زیان هم بیا ولسي خلکو ته، ملکي خلکو ته اوړي، همدغسې د سیلابونو په راوتلو سره د خلکو کرنیزې ځمکې تخریب کېږي. بدبختانه به وایي چې په لږه یوه غرني ولسوالۍ ده، همدغه ولسوالۍ کرنیزې ځمکې ډېرې کمې لري، ولې شته ځمکې د ونو په پرې کولو سره، د ځنګلونو په پرې کولو سره تخریب شوي دي. نو د دې دپاره چې په راتلونکي کې د ملي پیوستون کوم پروګرامونه چې دي یا نورو برخو کوم پروګرامونه چې دي، موږ غواړو چې ولسونه بیا داسې ونه شي چې یو طرف ځنګل پرې کوي، له بلې طرفه د ځنګل د پرې کولو په اساس کوم زیان چې ورته رسېږي له دولت ته مراجعه کوي چې یاستې نه د دیوال غواړي یا په نورو برخو کې مرسته غواړي. نو موږ د دغې دپاره چې د هوا د ککړتیا مخه نیول شوې وي، د ځمکو د سیلابونو د راوتلو مخنیوی شوی وي او د زیان مخنیوی شوی وي، دا تړون تړون ته مخه کړی دا او بل د لوړ ولور پاړه ما مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه ځوانانی قربانی دي کانجونی دي کالکان دي د لوړ ولور کله چې یو لور څوک ورکوي هغه ولور دومره لوړ وي چې هغه ځوان نشي کولی چې هغه ولور په خپل وخت یا په ټاکلي وخت هغه ولور ورکړي نو مجبور دی لکه څنګه چې قومي مشر جنت خان منګل ورته اشاره وکړه مجبور دی چې یا عربي هیوادونو ته په سفر لاړ شي او یا دلته درنه کارونه وکړي همدغسې همدا عامل د ډېری ځوانان د همدغه لوړ ولور له امله د زده کړو بې برخې دي ځکه چې کله لسم ټولګي ته رسېږي ولسم ته رسېږي دولسم ته رسېږي نو دی د واده شرایط پوره کوي او د واده عمر ته رسېږي چې باید از دیواج وکړي یا کوژده وکړي نو هغه ولور د ده په وس کې نه وي د ده د کورنۍ په وس کې نه وي نو دوی مجبوریږي چې زده کړې پرېږدي د ولور د ګټلو دپاره نورو هیوادونو ته مخه وکړي نو همدغه قومي تړونونه پرېکړي دي مونږ په دې په ارزښت ورکوو ورته چې قومي تړونونه قومي تصمیم وړاندې نظامونه چې کوم نیول شوي دي تر اوسه پورې دود دی تر اوسه پورې خلک د احترام په سترګه ورته ګوري هر نظام چې راغلی دی هر نظام چې د منځه تللی دی ولې قومي تړونونه قومي تصمیم په خپل ځای پاتې دي ډېر اغېز لري نو غواړو چې له دې وروسته هم د قومي پرېکړو په اساس د قومي تصمیم په اساس هغه څه چې د مونږ ټولنې دپاره د ځوانانو دپاره په مجموع کې د ولایت دپاره په زیان دي هغه د همدغه ډول پرېکړو په اساس مخنیوی هم وکړو هغه څه چې ګټه لري زیان نه لري ولس په ګټه دي هغو ته مونږ پراختیا ورکړو نور ولسوالیو ته وغځوو حتی نور ولایتونو ته وغځوو نور باید مونږ خپله لاس په کار شو تر څو به مونږ له دولت نه په هره برخه کې مونږ مرسته غواړو یا به مونږ لاس ورته غځوو ځکه بیا رغونې په برخه کې مونږ دولت ته پاتې شو چې دوی به کارونه راته وکړي په تمه پاتې شو همدارس دا لوړ ولور دا خو مونږ هم کولی شو د ځنګلونو د پرې کولو دا خو مونږ هم کولی شو یو بدبختانه یو څه شته اشاره کوم چې هغه دولت په ځینو کارونو کې پاتې دی پر مثال د کرنې ریاست دی یغه نه دی په دې توانېدلی په دیارلس کلونو کې چې د موجوده نظام په راتګ سره د دغه نظام په موجودیت سره یا د دوی د وظیفې چې د دوی مسؤلیت ته چې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی وکړي تاسو د چاپیریال ساتنې اداره ګورئ باور وکړئ پکتیا کې هیڅوک پېژني نه چې د چاپیریال ساتنې کومه اداره دلته موجوده ده موږ مجبور یو چې نور د قومي لارې د ځوانانو د لارې د ټولنو د لارې د شوراګانو د لارې نور خپله په خپل تصمیم په خپله ونیسو
مننه وکیل صاحب جنت خان منګل تاسو د تجمد منګل په خبر څور زیاتول غواړي
قدر من دومره اشاره کوم چې د لوړ ولور نتایج زه چې په دې ټولنه کې ګورم نو دا خپله په دې ټولنه کې کډوډۍ عامل کی لکه څنګه چې مخکې تجمامات ورور اشاره وکړه کله چې ځوان ته رسیږي او دای په خپل کور کې دومره سرمایه نه لري چې هغه د خپل هغه بیبي په مقابل کې یا خسر کور ته ورکړي نو هغه مجبور دی چې یا باید د تعلیم نه هم به برخې شي د تعلیم څخه هم بایکاټ وکړي او خارج ته مخه کړي او کچیرې بیا هم د خارج وس نه موجود نو دا ځوان مجبور دی چې نورو په جایا وته لوڅ کړي لکه غلا کوته ترکی وژنه دا مسایل هم په دې کې رومانس کې نو زما هیله دا ده د تاسو د رادیو له طریقه مې په ټول ولس نه غږ ده چې باید دې دود چې ډیر ملامتونکی بابا دود دی زموږ په ځوانانو نه هغه کانرینه دي که زموږ خوندې دي باید دود ته په هر قیمت چې وي باید پای ټکی کېږدو او د ځنګلاتو په ارتباط باید دومره اشاره وکړم چې دا یوه ملي شتمني ده که چیرې ځنګلات موجود وي منطقه ښکلې برېږي که ځنګلات موجود وي هوا پاکه وي نو زما غوښتنه د سیمه ایز ادارې نه او د مرکزی ادارې نه داده چې په پکتیا کې د انقلاب نه مخکې دلته یوه پروژه موجوده وه چې هغه د المانیا د جرمني هیواد لخوا تمویل کېده که چیرې د پکتیا ته خاصه توجه ځنګلاتو ته کېږي نو هیله مې داده چې د انقلاب په اوږدو کې څه ځنګلونه د بمبار یا په ذریعه وسوځېدل او څه غیر قانوني قطع شول نو هیله مې داده چې باید پکتیا په ولایت کې دولت یوه ډیره پراخ بنسټه د بیا رغونې پروژه د ځنګلاتو لپاره په کور وچوي. او دویم پیشنهاد مې په دا کې دا دی چې دومره خلک په بانډو او غرو کې بدوباش لري ټول د ژوند امکانات د ځنګلاتو نه تکمیل کوي. که چیرې دولت دې ته یوه خاصه توجه وکړي چې له یوې خوا ځنګلاتو د بیا احیا یا د بیا رغونې پروژه په کار وچوي او هغه خلک چې د دې ځنګلاتو قطع کوي د هغو دپاره بدیل کار یا شاړې مځکې یا دا نور کارونه په نظر کې ولري تر څو زموږ ځنګلات په امن کې پاتې شي. له یوې خوا به زموږ مملکت ښکلا په برخه شوې وي او له بلې خوا به چاپېریال پاک ساتلی وي. نو هیله مې دا ده چې د دې پروژې د بیا احیا په خاطر دولت عاجلتا اقدام وکړي.
مننه همت صاحب د دې تړونونو او د هغه په د وکیل صاحب او د منګل صاحب په خبرو کې څه ور زیاتول غواړي تاسو هم
په دې موضوع باندې ورونو پوره توضیحات ورکړل. خو زه دومره وایم چې الحمدلله مونږ ټول د افغانستان خلک مسلمانان یو، بالخصوص د پکتیا خلک هم مجاهد علما او په دین مین خلک دي. د اسلام له نگاهه د بعضی رواجونو چې مونږ تاسو په جامعه کې دودي دا روان دي. فرضاً د ښځو مهر دی، د اسلام له نگاهه دریس او لاس شری در هم دی چې اوسنۍ علما او غوی باندې ما سیوا کړی دا مرسته له باه تحقیق نه تقریبا درې د نیم زره روپۍ راځي. دا چې مونږه ډیر زیاتې پیسې اخلو دغه به زما په نظر باندې ښه نه وي. په همدې رنګه د زمونږه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیکا او غره بي بي هغه د چې دغه مهر کمی.
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د نن ورځې بحث موضوع مو د پکتیا او د قومي تړونونو اغیز د موضوع مو ځکه انتخاب کړی چې په دې ورستیو کې د پکتیا ځین قومي مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا ځین وکیلانو هڅه شروع کړې ده او غواړي په خپل سیمو کې قومي تړونونه وکړي او د تړونونو په اساس د لوړ ولور مخنیوي او همدا ډول د ځنګلاتو د واهاني مخنیوي کی. مونږ په باس کې خبرې ډېر وکړې. وکیل صاحب بیا هم مایک ستا په اختیار کې د یوازې دار ته وه چې ستاسې دغه تړون چې د اوسم کار پې شروع کړی دا به څومره وکولی سي چې د دې دواړو مسلو لکه ځنګل وهنې او ولور راکمونې مخنیوی وکولی سي؟
رښتیا هم اخري غورڅنه هم ویل که مخکې ډېر خبرې پې شوې دومره وایو چې لکه څنګه ما مخکې خبرې کړې قومی تصمیم قومی پریکړې هر نظام چې راغلی یا هر نظام چې تللی ولی قومی تصمیم قومی پریکړې په خپل ځای پاتې شوې دي. د دغې د لوړ ولور او ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي دپاره مونږ یو لس کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې هغه کور په کور دغه پیغام رسوي که چېرته دغه پریکړه څوک عملي نه کړي مونږ دغه جزا ورته ټاکلې ده. جزا مو دا ټاکلې ده چې هغه به د ټولنیز ژوند نه بې برخې وي، یعنی څوک به یې په غم کې ورسره اشتراک نه کوي او په خدای کې به هم څوک ورسره اشتراک نه کوي. همدغسې ځینې نقدي هغه دي چې هغه دوی دپاره ټاکلې جریمه ورته ټاکل شوې ده. د ځنګلونو د پرې کول دپاره هم همدغه تصمیم ده چې هر څوک په خپل کلي کې د خپلې اندازې، یعنی که چېرته د کورنۍ ضرورت د ځنګل پرې کول دپاره پېښېږي یا نور داسې ضرورت وي چې د کورنۍ اقتصاد هم پرې بشپړولی شي، هغه ونې چې هغه مسمیرې نه دي، هغه ونې چې هغه له کاره لوېدلې دي، یعنی وچې ونې دي، له هغو نه دوی ګټه اخیستلی شي. خو دغه به یوه کمیټه وي، دغه کمیټې سره به د خبره شریکېږي، دغه کمیټې د پرېکړې او تصمیم وروسته به دوی خپل یا ونه فری کوي او یا به ضرورت پېره پکېږي. نو زه مطمئن یم چې انشاءالله دغه پرېکړې به د لوړ ولور چې د 2 لکونه تر 2.5 لکو پورې په اندازه تر دې به زیات نه اخیستل کېږي، همدغسې د ځنګلونو د پرې کولو دپاره به دا یو ګټور ګام ده، یو پر ځای ګام ده. لکه مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، قومي تصمیم قومي پرېکړې تر بل هر قانون په ولسونو کې ډېر اغېز لري، ډېر تاثیر لري.
مننه. یوه یادونه به زه وکړم، هغه دا چې په پکتیا کې ټیټ ولور 2 لک افغانۍ او جګ ولور تر 1.5-4 لک پورې رسېږي، نو په هره سیمه کې فرق کوي. قومي مشر جنت خان منګل تاسو راته ووایي دغه منطقوي
پریکړه په مثلا لج کې سوي ده د بدی پکتیا نور کوم ولسوالۍ ته په ډیر عجل وخت کې ورسیږي او یا تاسې به څه کوئ په دې برخه کې؟ نور
قدرمنه، زه باید دومره واضح کړم چې هر هغه کار چې د ولسونو په ګټه وي د دې نه ولسونه ملاتړ کړي. دغه پریکړه چې د لږې ولسوالۍ قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو یا ځوانانو کړې ده، دا د ولسونو په خیر ده. کله چې د ولسونو په خیر دی، ولسونه دې ته زمینه اوس مساعده ده چې باید دا پریکړه په هره ولسوالۍ کې عملي شي. د نه عملي کېدو دپاره، لکه څنګه زموږ وکیل ورور وکیل صاحب تجمامه چې اشاره وکړه، قومي پریکړې ډېرې ساده او ډېرې قوي دي. د مثال په توګه وایم، کله چې قومي پریکړه کېږي هلته علما موجود وي، مدني ټولنه موجوده وي، قومي سپینګیري وایي چې د ځنګل د مه قطع کېږي. که چیرې دې ځنګل ته څوک ورشي دومره جریمه ده. د هغې جریمې اخیستو دپاره، لکه ته چې اشاره وکړه، یو اربکه یوه کمیټه ټاکلی کېږي. هر چا چې تخطي وکړه، د اربکه د هغه قوم د هرې پښې د هرې پلرینې نه وي، که چیرې تخطي وکړه د عملي کېږي. احیانا که هغه سرغړوونکي بیا هم خپل سرغړونې ته دوام ورکوه، هلته قومي پریکړې دي. لکه چې اشاره وشوه، وکیل صاحب اشاره وکړه، په مړي به باندې وي، په ژوندي به باندې وي، عالم به جنازه نه کړي، نکاح به نه تړي. نو په لحاظه هر انسان په ټولنه کې ژوند کې د ټولنو د خلکو ته ضرورت لري. نو په لحاظه هغه انسان هم مجبور او مکلف کیږي چې باید د ټولنو د پریکړو څخه تخطي او سرکشي ونه کړي. دا ډیره په اسانه او بسیطه ډول د پریکړې عملي کیږي.
څو بیلګې ورکولای شو په لنډو سي په خوا داسي پریکړې تطبیق شوي؟
موږ څو بیلګې نه، په زرهاوو بیلګې ما سره شته. موږ په منطقه کې غر د غره بندک وشه چې د غره ته هغه لرګی چې وچ لرګی دی نور نشو نما نشي کړی، دا باید قطع شي، خوش لرګی قطع نشي. کله چې زموږ په منطقه کې یوه نفر تخطي د دې پریکړې نه وکړه، قام ورته راټول شه، ایتو مخې د یووي چې د یوه خره بور په مقابل کې مثلا 15,000 روپۍ نغه تړلې، قام ورغی 15,000 روپۍ ورکړي. بل ځای کې دغه سې تخطي بل نفر وکړه، 15,000 ته یې غاړه نه یخه، قام پریکړه وکړه چې د داب په مړي په خیراته او په واده په ټولو مراسمو باندې هغه مجبور دی. مړی لري، ژوندی لري، واده لري، خادی لري، نکاحت لري، جنازې ته ضرورت لري. په لحاظ هغه پیږي چې د ټول خلک چې را نشي نو زه څه شو، خو زه خو د دې ټولنې د عضویت نه ووتم. هغه مجبور دی. کله چې قوم دا پریکړه ورته وکړه، هغه وایي چې ما چې تقاطي کړې 15,000 په ځي تکرار می کړی دو لازر په پریکم. دا زموږ په منطقه کې په زرها او عملی شوی دی، مالی دلی دی، تطبیق کړی دی.
مننه او همت صاحب، تاسو په لندو خپل پیغام راته وایئ چې دا رقم پرې کړو نه به ستاسو پیغام څه یو لسن لپاره؟
زموږ پیغام زموږ د افغانستان ټول ملت بل خصوص د پکتیا ولایت ځوانانو مشرانو ته زموږ پیغام ده، زموږ غوښتنه د دوی نه ده چې د ځوانانو سره سپینګیری مشران وګه په وګه د هغوی په مشوره باندې په ټولنه کې کار وکړي، تر څو لکه څنګه چې وایي چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، یوازې د یوې ولسوالۍ کې دغه په دې قانون باندې یا په دې اصولو باندې د مراج کولو باندې د افغانستان بلخصوص د پکتیا ستونزه نه حل کېږي. موږ غواړو چې همدغه قومي مشران ځوانان سره ټول شي، په مینه، محبت او په اتفاق سره دغه یو بل سره لاسونه ورکړي، تر څو د موږ پکتیا ولایت په سطح د 1,300 ولسوالیو کې همدغسې قومي تړونونه وکړي. دغه کوم مشکلات چې د همدغه دوه موضوعګانو نه فیښېږي، دغو ته د حال ټکی کړي او دا مشکل په راتلونکي کې زموږ ټولنه د مشکلو نه خلاصه شي.
مننه تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې راغلی او په بس کې مو برخه راسره
واخیستل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کل افغانی سندری هر ورځ له آزادی رادیو نه 100.15 اف ام او منځنی چپه 1280 نیوز
تکری را واخله غمون پرنک فرق مزدور خدل یا ما زخدل
زمان پوستی پتا ده آزادی راژیو پوست بکش میره چور لسیه و ده سندر و ملمانخ برانه کابل افغانستان دخ برانه تاسی هر ورز ده غرمیل دولس بجوند ده ماسکشون تریوی بجی هر ورز ده آزادی راژیو لیت سپو نواورین
چه خبر نه بخواب نه